تال او تال.
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو، السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مند یم جوړ رو خو خوشاله اوسئ. هیله ده چې تاسو د نننۍ خبرونې تر پایه هم له ما سره ملتیا ولرئ او خبرونه واورئ. د تیرو خبرونو په څیر نن هم په خبرونه کې درون قدرمن میلمه لرو چې د افغانستان دی. په افغانستان کې ډیر زیات فعالیتونه کړي، ځوانانو لپاره خدمات ترسره کړي، د ځوانانو د ټولنې مشر پاتې سوی دی، او تر څنګ په ډیرو لویو دولتي ادارو کې هم کار کړی، فعالیتونه ترسره کړي دي. د افغانستان د سیاسي برخې یوه ونډه وه او ونډه یې درلوده په سیاسي برخه کې. اوس له هېواده بهر دی او په استرالیا کې ژوند کوي. د استرالیا په نیوکاسټل ښار کې د افغان کلتوري ټولنې په نوښت دوی ګڼ شمېر ځوانان یو ځای سوي دي، او دغه ټولنه یې رامنځته کړې ده. او د دې ټولنې مشرتابه ښاغلی حاجي سمیع محمد صاحب کوي، چې په نننۍ خپرونې کې موږ سره ښاغلی سمیع محمد دی. قدر منوریدونکو، غواړم نننۍ خپرونې د ګل زمان استاد په دې ښکلې سندرې را پیل کړو. موږ سره مل اوسئ.
تنما سر بنا چلے پسر دے، عمر سر ganam rangi chilki dard sirgi dina sanma sar bina chale pasar de ganam rangi chilki dard sirgi dina sanma sar bina chale pasar de
moman sahib salamuna او ډیره زیاته مننه سی خبرونه کې موږ سره نن ملي استې زموږ بلنه مو منله او مختمو وخت را کړ
ډیره مننه کوم لیمې
سلامات اوسئ په لومړي سر کې مې زغوړم په سمه کله چې تاسو له افغانستان استرالیا ته راغلی او دلته کډوال سوی څومره وخت وروسته تاسو په دې فکر وکړ چې باید مې د افغانانو لپاره یا د ځوانانو لپاره یو افغان کلتوري ټولنه جوړ کړی او دغه نوښت مو څنګه رامنځته کړ د ځوانانو لپاره
ډیره مننه کوم زه چې کله استرالیا ته راغلم دقیق کوم په یاد دی میاشتو په هغه کال کې تقریبا څو اونۍ وروسته اختر و ځکه زما د ټولنې او ادارات مو هلته جوړ کړی و مدني فعالیتونه مو ډېر و مختلفو داخلي او بیرونی ادارو سره موږ هلته په افغانستان کې د ځوانانو د مهنت له لارې هم په تماس کې وو نو دا شی زما په وجود کې ډېره ګرمه وه نو دلته چې زه راغلم دقیقاً د اګست میاشت و کال یې تقریبا زما د ذهنه وتلی خو هفته دوې وروسته اختر و موږ دلته افغانانو یو کور کې ناست و دلته بس پوښتنه زما اول زما پوښتنه دا و چې دلته کومه ټولنه شته یا دلته موږ خپل کلتور ساتلی سو یا موږ زموږ د راتلونکي نسل دپاره څه میراث ساتلی سو او په کومه لارې ساتلی سو په کوم موقف یې ساتلی سو خو ځینې دوستان وویل چې یا دلته داسې یو ټولنه نشته بیخي ټولنه په هغه وخت کې نه وه او دلیل یې پیشوای وکړله ځینې بې اتفاقۍ رامنځته شولې او د هزاره او تاجکو پښتون خبره راووتله نو ما دوی ته پیغور ورکړم همدغه ستاسې ناکامي ده او ناتواني ده چې تر اوسه مو یوه ټولنه نه ده کړې خدای شاید دی په هغه لحظه مې داسې مې یادېږي لکه اوس یو ماشوم د همدغې کورنۍ تېرېده نو د اختر ورځو اوله ورځو ما پوښتنه ترې وکړه چې مال زویه ده اختر څه مانا دې ما ته په انګلیسي کې جواب راکړه ما ورته وویل والله مال دا ډېر ارزښت لري زموږ په کلتور کې زموږ په دین کې زموږ پلرونه او نیکونه او زموږ فرهنګ څنګه ده لمانځي نو خیر تاسو ته ګناه نه ده دا زموږ د مشرانو ګناه ده چې ته داسې بې خبره او بدون د معلوماتو د معلوماتو څخه لرې ساتلی خیر دلته ځینې دوستان اوسې نومونه یې اخیستلی ځای نه دی خو تقریبا یو لس پنځلس نفره سره یو ځای اوسو نو دا ټولنه مو سره پر لارې واچوله ټولنه مو جوړ کړه چې دغه د کومې ټولنې مشرتوب زه اوس کوم دا ټولنه نه وه البته بله ټولنه وه خیر دا جوړه سو پر پښو ودرېدله خو ځینې کسان دې ته یو بل نوم ورکړه دلته یې په ځینو اقوامو په ځینو اشخاصو یې دروازې بندې کړلې قدرت یې صرف ځان دپاره راوګرځوه په اول سر کې ما غوښت چې ځان کاندید کړم ریاست ته جنجالو ته چې مې وکته بیا ما استعفا وکړه د کاندیداتوري څه چې مال دا اداره رامنځته سي د اقل د افغانانو پر یو چتر راټول سي هغه بل کاندید ته مې لاره خلاصه کړه خیر دروازې بندې شولې افغانان یې سره بې اتفاقه کړه دلته صرف خپلو کورو کورنۍ ته رسیدګي کولی نو دلته بیا زه راولاړ شوم د ځینې د ملتیکلچر نیوز ساتلز د خواسه ځینې ملتیکلچر نیوز ساتلز د خواسه د ځوانانو لپاره مې ځینې پروګرامونه چلاته د تبادل فرهنګ یا د کلتور کلچر ایکسچینج ټریپس په نامه مې ځینې بودیجې تکړه افغان ځوانانو مې د محلي ځوانانو د ابوریجنل قوم چې دلته اوسېږي د نورو سره لینک مستقیم برنامې مې ورته ونیولې. اخر دې ځای ته ورسېدلو چې ما فکر کوه چې بل یو کوچنی افغانستان دلته به په نیوکاسل کې جوړ شي. د بې اتفاقۍ چې یو قوم پر بل قوم راپورته کېږي افغانانو جلسه ونیوه ځان ته چې موږ ځینې وړاندیزونه یې درلوده چې هغه کې درې ډېر واضح وړاندیزونه وو. یو دا چې انتخابات دي همه شمول انتخابات وسي، ټول ګټه پکښې واخلي او کاندیدان به یې اضافه وخت ورکړه چې تر څو ځانونه معرفي کړي او دا د قدرت جزیرې دي ورکې شي او ټول اقوام تاجک پښتو نظاره دي سره راټول شي. خیر دې ونه منله، بیا ملت ته تصمیم ونیوه چې راځي بل ټولنه جوړو. باندې بهر سوي دي، ایستل سوي دي، ایستل سوي دي د ثانې. بیا زه زما سره غوښتنه وکړه چې دا ځل ته خپله رهبري مستوي سم. خدای شاهد دی، زما پلان دا و چې زه په استرالیا کې د شهید جنرال صاحب رازق خیریه بنسټ جوړ کړم. دلته ما د ورونو سره، د مورکۍ سره، د ټول فامیل سره خبرې کړې وې. تقریبا کارونه ډېر څه نهایي شوی وو. کومه د هغه په نوم او د هغه له تګلاره او تازه وساتم. خو دلته افغانان ته دلته ډېر ارزښ ورکوم. زموږ ډېر باعزته ټولنه دلته دوی غوښتنه راڅه وکړله چې دغه اداره دا ځلته په لاس واخله. مختوی سخشه دا افغان کلتوری ټولنه موږ راجستر کړه د استرالیا د قانون په چوکاټ کې. نو اوسه پورې زموږ افتتاحیه نه ده سوی، په شکر دی. انشاءالله افتتاحیه به مو ولسم د اګست وي، وبخښئ، ولسم د اکتوبر به زموږ افتتاحیه ده. خیره چې په هغه کې مو وزیران، کابینه، د پارلمان او محلي او فدرالي غړي مو غوښتي دي. نور دغه محلي دفاتر مو غوښتي دي، د کلیو د کمیټو د کمیونټي مشران مو راغوښتي دي، ځوانان مو راغوښتي دي. انشاءالله تاسو به دا مجبوریت دی. کله کله په کمیونټي کې، په اتحادیه کې خلک پیدا کېږي چې غواړي تعصب ته لار هواره کړي، غواړي خلک جدا کړي، غواړي د اقوامو منځ کې تفرقه واچي. اما موږ هغو ته ځای نه ورکوو. ما زه کله کله وایم، څوک راځي وایي زه افغان نه یم، افغانیت نه منم، څوک وایي زه خراسان منم. موږ یو سل شپږ کاله مخکې ځینې خلک موږ افغانان نه یو. موږ یو سل شپږ کاله مخکې د افغانستان تعداب کښېښوله. کوم خلک چې اوس چغې وایي چې زه افغان نه یم، دوی یو سل شپږ کاله شاته پاتې دي. دوی د هغه وخت نارې وایي. نو دوی چې دا زموږ ځای ته اوس رسېږي، زموږ ځای ته رسېږي، دوی دپاره یو سل شپږ کاله نور. زموږ دعوه لا پراخه ده. موږ افغانستان بنیاد ایښی، هغه پراخوو. موږ وایي
مومن صاحب، کراته وایسته چې دقیقا په دغه ټولنه کې کوم کسان تاسو سره دي او په کومو برخو باندې کار کوئ، تر څنګ کومې ورځې ډېر لمانځي؟ لکه مخکې تاسو د اختر یادونه وکړه، لکه موږ تاسې اخترونه لرو، نوی کال لرو، تر څنګ ځینې نورې فرهنګي او اسلامي او دینی ورځې لرو چې هغه موږ لمانځو. افغانستان کې لمانځل او افغانان چې هر چیرته ولاړ سي، د نړۍ هر ګوټ ته همدغه ورځې لمانځي. تاسو تر اوسه پورې کومې ورځې تر اوسه لمانځلې دي او په کومه کچه او کار مو څنګه ستاسو په نظر؟
زموږ پلان دا دی چې کوم افغانان چې دلته ژوند کوي، هغو دپاره موږ دا احساس ورنه کړو چې دوی د افغانستان څخه لرې دي. باید دوی ته موږ داسې احساس ورکړو چې دوی په افغانستان کې ژوند کوي. که نوی کال یې باید موږ ولمانځو، که اختر دواړه ولمانځو. زموږ کلتوري ورځ چې دی زموږ د پښتون په د پښتو ژبې نړیواله ورځ چې دام دا سي نور زارګي ژبه مسته او پاتوس زموږ د خپلواکۍ ورځ ده موږ کله کله د افطار ډینر په نوم هم دلته د پروژې کې یوه شپه موږ ډوډۍ کوو خارجیان راغواړو چې دا زموږ روژه ده او دغسې ماته کلتوري زموږ دینی ورځ چې وي هغه ارزښت چې لري او موږ زموږ ځوان نسل چې په هغه پوسي موږ هغه لمانځو سربېره په هغه موږ پلان دا دی چې موږ دلته خپل د ژبې د پاپه او د دري مکاتب ولرو چې مخکنۍ اداره ما یاده کړه چې یو مکتب وسمسته نو انشاءالله دومه به هم جوړوو موږ دلته د قرآن شریف صنفونه هم لرو دلته مساجد هم شته چې د قرآن شریف درسونه ورکوي په استرالیا په مکاتب کې په پنځم شپږم صنف کې د هغوی سرداري او پښتو لیکي نو د اوله دومه درېیم صرف کتابونه هم ورته راوړي دي نو دا مکتب به بیا جوړوو پراخوو به یې او خپل کلتور به خپل نوي نسل ته انتقالوو
بالکل انشاءالله حتما او موږ به هم تاسو سره همکاري کوو تر اوسه مو دغه د اختر ورځ یا هم د نوي کال ورځ نه د لمانځلې فقط هغه د خپلواکۍ ورځ فکر کوم د تاسو لخوا لمانځل سوی وه په کوم ښار کې چې تاسو اوسیږئ او تر څنګ یې دا راته وایستئ نورو ښارونو ته چې تاسو ولاړاستئ او د افغانستان د خپلواکۍ یو سل شپږمه کلیزه لمانځل کېدل او تاسو په دغو غونډو کې ګډون کول څه احساس مو کول او تر څنګ یې تاسو کوم هغه مثبت شیان ترې اخیستل او فکر مې په کول چې زه که خپل ښار ته ولاړم خپل ځای ته زه هم دغه شی را اخلم او د خپل ټولنې په دغه یوه برخه کې به ځای بزر کوما
اول خو چې موږ اخترم کال د خپلواکۍ ورځ ډېر ښه لمانځل سو او ټول په خبر سو ما موږ تیر کال اختر ولمانځئ کښنی اختر لوی اختر دواړه نوروز مو ولمانځئ افطار ډینر پروژه کې مو نیولې وو شو دا کال په کال ډېریږي افغانان تشویق کېږي لکه سږ کال شتا ویلدي څنګه ښه دا د خپلواکۍ ورځ ولمانځل سو ما د خپلواکۍ په ورځ کې زه ملبورن ته ولاړم تحصیل ته شاید بس سیدنی ته درغلم دلته په نیوکاسل کې مې په دوو برنامو کې مختلف برنامو کې په یوه برنامه کې وخت ګډون وکړ نیوکاسل کې زما دوې موخې وې یوه ده چې ما غوښتل چې دغه پر افغانستان مین افغانان چې دوی ته دغه کلتوري او دغه کلتوري ورځې ورته یا د دوی تاریخ ورته مهم زما په تک سره چې زه اډلیټ ته ولاړم تقریبا موږ څو ملګري پنځلس ملګري هلته ولاړو بیرته چې په میلبورن کې برنامه سو د اډلیټ سب ملګري راغلي زما د په افتتاحیه غونډه کې یولسم د اکتوبر د اډلیټ د میلبورن د پرت او د برزبن سبه دلته راځي اوله موخه مې دا وه چې دغه افغانان د سره یوځای کړم سره معرفي کړم دا اتفاق اتحاد سی دا زنجیر لا قوی سی چوخ خوشبختانه هغه وسو بل خبره زه ډیر نه واړم سیاسي بس ډیر سیاسي کم اما ځینې کړي دي چې موږ پښتانه په دا تورنوي چې موږ د ځینو نور اقوامو جنسایډ کړل لکه وژنه کړل لکه امیر امان الله خان خبره کوي ښه هغه یو تاریخ پروت دی چې هغه تاریخ ما ځینې دوستانو ته تشریح کړه چې نه دا داسې نه دی دا رقم دی اصلي هغه زه ډېر سیاسي کېږم نه په او بله موخه مې دا وو چې زما د سفر چې دونه اوږ سفر کوم لکه ډلیر سوس تر شل پنځه ویشت ساعته لاره ډېر ده یعنې دونه دا ورځې موږ ته ارزښت لري چې هر څومره سفر پسې وکړو او خپل نوي نسل ته دا انتقال کړو دا ارزښت لري
بالکل او یو ټکي ته به زه اشاره وکړم لکه څنګه چې موږ تاسو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ولمانځله هلته مشران راغلي او خپل هغه د افغانستان کلتوري کالي اغوستي او لکه ډېر ښکلي کمیس پرتګونه واسکټونه لونګۍ ګانې لکه هر کس هغه د خپلې علاقې کالی اغوستی او ترڅنګ که ماشومان هم خپل مشران ته ګوري او هغه خپل کلتور د افغانیت هغه نښه ساتي او ورته علاقمندي پیدا کوي، خصوصا هغه رنګونو ته، هغه زیوراتو ته او هغه کالو ته. فکر نه کوي چې دغه په راتلونکي نسل باندې که دغسې غونډې ډېرې ترسره سي او افغانان سره یو سي، زموږ پر راتلونکي نسل باندې څومره مثبت اغیز کوي؟
دی ښه مثبت تاثیر دی، ځکه ځینې هغه افغانان چې په خارج کې ژوند کوي او تاسې په مراکزو کې ژوند نه کوي، په سهارا کې ژوند کوي، هغه په دی چې په افغاني په کالو په اغوستلو شرمېږي، په لونګۍ شرمېږي، په قرقولي شرمېږي، په بخۍ کالي چې کندار یا غاړه کندارۍ غاړه په هغه شرمېږي، ځکه د هغو مشرانو نه ده اغوستې، د هغو مشرانو دوی تعدي کړی نه دی، د دې کالو د ارزښت او تاریخ باندې نه دی پوه کړی. اوس ګوره زموږ ګنډ افغاني شپه هغه شپه تاسې مې اغوستې وه، دا څونه ارزښت لري، دا څونه په زحمت جوړېږي، دا څونه په تکلیف جوړېږي، هغه ته وایي کالی کوچي. اما دوی ته زه وایم چې دغه د کوچي نوم باندې ته ځان اشنا کړي چې دا کوچي خپله څونه ارزښت لري، دا کوچي نوم څونه دروند نوم دی. نو دا په دې معنا چې دوی ته دا کلتور او دا فرهنګ او دا ارزښت انتقال سوی نه ده. هو دلته زه تاییدوم ستا خبرې، که داسې برنامې اوسي افغانان د رنګ په رنګ کالي خپل د کلتور کالي یا یو هزاره خپل پښتون خپل تاجک خپل د یو چا لنګوټه په سر یې د یو چا غټه صدري اچولي یو چا غټ په ټوپ سې را روان وي او داسې دوه متره پسې سکېږي، دا نو بیا
بالکل
صدری اغوستې ښه خوند ورسره کوي، یو چا د کټه وازې لنګوټه والې یو بل پټوي دوه متره پسې په دمځکه ورسره سکېږي، یا بل غټ درې څلور متره یوازې پرتوګي، هغه بل ښه قرقولي پر سر کړي، یا بل ښه چپنه په سر کړي، دا نو بیا جلا خوند کوي لکه په لغمان کې چې ناست
یې. بالکل دا اوس ما احساس کړل زه خپل وطن کې ناست یم او هغه فکر یې ذهن مې هماغه خواته بیخي ولاړ. کډوالی که څه هم د مبتاسو ژوندونو باندې په چا مثبت اغېز کوي، په چا هم یو څه منفي اغېز کوي، هغه منفي تاثیرات یو څه ډېر دي. کله چې کوم کسان وطن پرېږدي او له وطنه راوځي، ستاسو په ژوند باندې څومره تر څومره وخته پورې منفي اغېز کړی او تر څومره وخته مثلا هغه د خلکو خبر ګډوډ واسته یا په حال نه راتلی؟ ځکه موږ تاسو ټول همدا ورځې تېرې کړې دي او تر څنګ یې څنګه مو انګیزه پیدا کړله سي نه زه باید راویښ سم او سعیده زه ما خپل وطن پرېښی ده او وطن حالات ګډوډ دي، زه په یو بل وطن کې یمه او زه باید دغسې یو نوښت رامنځته کړم؟
بدون د شک څوک چې د وطن څخه لرې وي وطن یادېږي، دا مخاوره ده، وطن به د هلته لیا ده، د وطن خاوره زموږ په بدن او زموږ وینه کې ګډه ده، هغه هېڅ وخت نشو هېرولی. اما زه چې وطن کې مومه، زه د ځوانانو د نړیوالې کمیټې مشر دوه سفره نو دا مسافري سره زه ډېره مخته وم. نو زه چې کله استرالیا ته مړالم، ما ته ځینو دوستانو مسیج کوه چې د خصوی خو به نه یعنی ما به ډېر واضح ورته ویلی چې نه، ځکه مال دغه کوم ځای چې زه ژوند کوم دغه باید زه خپل وطن کړم. که ته خپل وطن سره مینه ونه لرې، لکه زه افغان یم د افغانستان سره که مینه ونه لرم، که زه د خپل هویت سره مینه ونه لرم، دې وطن سره مینه نسم پیدا کولی. که زه د خپل وطن سره وفادار ونه اوسم، غداري وکړم، د دې وطن سره م زه وفاداري نسم کولی، غداري کوم، نو زما په ما هغه وطن هم ګران و، هغه ما خپل وطن کړی و، وطن مې و، دا وطن هم په ما ګران دی، دلته ما د وطن احساس کوم، ما خپل وطن دغه ځای
ځان ته مې وطن جوړ کړی دی، زه فکر کوم
ځان ته مې جوړول. بالکل بالکل، سکم بدل روش کښېنو سره بحث کوو، نشته کوئ چې دلته مسجد نه لرو، دلته فرهنګي مرکز نه لرو، مکتب نه لرو، افغانان نه لرو، کمیټه نه لرو، نه اوسې هلته مو افغانانو کوله، دلته دې مو کې او بل دلتا خلق سونا مرتبط لاس پسینه شرا لاس ولان دی ممانیت نکی اخپل فرحان مازی اخپل دین مازی اخپل منس که اخپل قرآن شریف آئی چه بات مینی دلتا ویلی چه میکوا دلتا دو غونه چه دوی اخپل دین و دو مصاب ارزش دو ارزش را که غونه ستا تاتم در کی نو ولی پا دی پزای چه لاس پزن اکشنی چه اوف بس پا افغانستان چه دیخ سویم افغانستان میادی جی بس نزونه دلی ناسب ولاس دلی خود زین قویدات ستا زین بندیزون ستا آغم زبر خپل افغانان ده دلاسه
مومن صاحب تاسو زه فکر کوم چې د ماشومانو د یو ویست کرکټ فامیلی په نوم باندې هم یوه ټولنه ده، هغه ټولنه کې دغه ماشومان افغانان دي. آیا دغه کرکټ د ماشومانو سیده د افغانان پر مخ بیایي او که تاسو څنګه همکاري ورسره لرئ د ټولنې په اړه کلیږ معلومات راکړئ؟
فکر کوم چې موږ دغه دغه ورځ سول منځله د خپلواکۍ ورځ د دې کرکټ ټیم ځینې غړي هلته په لمانځغونډه کې وو. په هغه ټیم کې زه چې هغه قسم لیدلی که ما سره مخکې شریک کړی نه و چې ما لږ نور معلومات راټول کړی، خو معلومات په لرم په هغه ټیم کې ډېری نو هغه یو رسمي لیک دی، هغه لیک چې د خپل پلیران لیدلی وو چې داسې ګډون یې کړی وو او دا نور سوشل کوهیژن او اتفاق اتحاد رامنځته کړي نو دې شینې تقدیر کړی وو. سربېره په هغه موږ دوه نور ښه قوي ټیمونه لرو د کرکټ دلته وو چې هغه ځوانان دي، مطلب د اتلسو څخه جیګ دي، ډېر ښه روان دي، تقریبا فاینل او ګراند فاینل ته وتلي دي. یو نه دوه ټیمه لرو، دغسې د والیبال ټیمونه لرو، دغسې د فوټبال شاید زما په فیسبوک کې مو سوشل میډیا کې لیدلی چې زموږ ستاسې یو افغان ورور راته د نیو ساوث ویلز په پارلم تاریخ کې ثبت سو، په اجنډا کې ونیول سو، د استرالیا د پارلمان په ویب سایټ کې وو، بیا یو تقدیرنامه ورته رالی چې د میتلند د ښځو ټیم یې ګراند فاینل ته رسولی وو چې پرون یې ګراند فاینل و. نو افغانان ډېر لاسته راوړنې لري، نه یوازې ځوانان او مشران یې بلکې ماشومان یې هم ډېر فعال ونډه دلته لري، ځکه دلیل یې دا دی چې امکانات ورته رسته که وطن کې امکانات نه و دلته هر څه امکانات ورته شته، صرف جرات غواړي چې دوی فعاله شي او مخته ولاړ شي.
ډېر ښه، زه ستاسو لپاره لا بریا او هیله لرم او هیله منده یم چې راتلونکي کې که زه تاسو سره مرکه کوم ډېر پرمختګ مو کړی وي او ډېر لاسته راوړنې ولرئ لکه اوس غوندې. غواړم پوښتنه وکړم، په کډوالۍ کې معمولا انسان هغه د وطن موډ کې ډېر یې او وطني سندرې ډېرې زیاتې اوري، تاسو څنګه سندرو سره څنګه یاستئ باوجود دې چې ډېر مصروفیت لرئ، خپل هیوادوالو لپاره خدمت کوي او مصروفیت مو ډېر دی، سندرو لپاره هم کوم ځانګړی وخت لرئ سندرې اورئ؟
ولا تعصب دی ونیسې، خو دا موټر کې هر وخت پښتو سندرې اورم، ښه داسې وطني سندرې اورم، د عبدالله مقری سندرې اورم، کله کله دا د شهید جنرال صاحب رازق په اړه چې دا د سپین بولدک سندرې ویلې دي دا ډېر اورم. ځینې دا زموږ زه خو ځوان نه یم خو دا زموږ د ځوان نسل سندرغاړی هم یو هنرمند دی په نوم د امین شریف دی که داسې نوم لري، هغه هم ښې سندرې وایي، خو دا پښتو اورم. نو اوس بیا خلک دغه زه چې کله کله مرکې کوم خلک زما لحظه پر لحظه مرکه اوري، وایي یو نقطه ځین
را پیدا کو منفی،
خو پښتو سندرې ډېر اورم.
پښتو سندرې ته تاسو یادونه وکړه د عبدالله مقری سندرې اوري، عبدالله مقری سندرې ډېری اتنیزې سندرې دي. کوم وخت داسې سوی د سپینې ملار کې موټر درولی او اتن ته مزړه سوی ټایپ دی موټر مو جګ کړی غږې او کته سوی راځه چې دلته یو اتن وکړم؟
ولا داسې وخت خو نه دی راغلی، خو کله کله دا اتنی سندرې چا چو چې د چا په ناوې پسې ځو، لکه خپل افغاني کلتور غوندې، بیا په لاره کې یو ځای درو دا ټول ته وایي چې اوس را کښته سه یو اتنه په دې لاره شتاردس شاردس چې ورته وایي نه و هغه چې هر څو نه چې هر چېرې ژوند وکړي بیا م افغانۍ غږ را کېږی.
بلکل، په همدې خاطر ما هم دا پوښتنه
وکړه. وطني سندرې ډېر اورم، د عبدالله مقري د وطن په اړه ویلي استاد ګل زمان د وطن په اړه سندري ویلې، ځینې هغه خنداری جاپانی ورته وایي، هغه د وطن په اړه ډېرې ویلې، د جنرال صدراعظم په اړه ډېرې ویلې. نور خو چې وطن ځای راشي، خو وطن خو زموږ د کلتور یوه برخه ده. که وی کړی مو دی، پرون زما سوشل میډیا ما ته نوټیفیکیشن را کړی و، فکر کوم د درې کالو مخکې، پرون افغانستان د هغه کې زوم د قوای د افغانستان د قوای وایي کمانډان جنرال سکسویب و هغه زموږ ستاسې دوران خان چې سپوږمۍ ته ختلی و، هغه و د وزارت دفاع معاونین و وزیر صاحب دفاع، دا ټول موږ په قوای وایي کې هلته افغانستان کښې ښه اتن کړی و. هغه قسنه ما تېر ماښام ولیدلی، نو هغه نوټیفیکیشن یا میموریز چې ورکوي، نو ښه اتنونه مو کړي دي. دا خو مو د کلتور یوه برخه ده اتن اوس.
بالکل، زه غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د خپرونې په دې برخه کې غواړئ د چا سندره واورئ؟ د خپرونې په دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره ډېر خوند درکوي درته خپرای کړم، او اورېدونکي هم د تاسو په خوښه یوه سندره واوري؟ غنم غوندې وطن،
نه دا د بلال یو قربان څه رقم ده دغه سندره
د بلال خو ګازانه حتما په دواړو سترګو ورځو. د شفیق مرید په غږ باندې ښکلې سندره ورو بېرته خپرونې ته راګرځو.
د بلال خو ګازانه د ملال یا قربان بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا شان بد سرگنشی کلے شان بد سرگنشی بخندا بد تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیونشی دب سنگ ترے تمشی لوئی ملت چی لویا بھانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا ظالم غرور بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی فانشی دخواگی من داستانشی به حکمت لبرکاتا داس خلشی و دانشی چه سلور کنج دنیا وی ساد پوه ترجمانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا ملال یا قربانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا
د تعالی او تعالی د خبرونې اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. یا مخ خبرونې ته بیا هم له موږ سره مکه غلی سمی محمد په خبرونې کې میلمه دی او د افغانستان په اړه به هم یو دوه درې پوښتنې ترې ولرو. محمد صاحب، تاسو په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنې لپاره هم کار کول، تر څنګ دولتي ارګانو کې هم تاسو دندې درلودې، کومه برخه کې ډېر راحت واست؟ هغه ډېر رسمیاتو کې په دولتي اداراتو کې ستاسو کار کول، او یا هم کدی ځوانانو په منځ کې د ځوانانو ټولنه لپاره تاسو خدمت کول، او د خل د عامو خلکو په منځ کې ډېر خوشاله وي؟
وظیفې خو مې ډېرې اجرا کړلې افغانستان کې، خو درې وظیفې چې واقعت یو لوی بدلون درلوده، هغه یو اول زه چې کله د ځوانانو د نړیوال ټولنې مشر وم او چې اوس هم یم، ما ډېر څه په هره میاشت ما څلوېښت یا پنځه څلوېښت کسان د سولې نړیوال سفرونو ته یا کانفرنسونو ته لېږله، لکه بنګلادیش، نیپال، سویډن، فنلاند، انډیا، نور نور ځای ته مې استولله. یعنی د دروازې بندې دروازې د نړیوالو ځوانانو او د افغانستان د ځوانانو منځ کې مې خلاصه کړه. بل ډېرې بورسې مې لکه د داکا بنګلادیش یونیورسټي ته، هندوستان ته ډېر بورسې اوږدمهاله او لنډمهاله کورسونه او بورسې مې ورته راویستلې. او بل کېدای شي داسې معلومات ولري هندوستان کې چې کله مریضان تلل هلته ځینې ترجمانانو پیسې هغه ما تر یو حده له منځه یوړل، هلته مې یو قرارداد دی چې ټول روغتونونو سره امضا کړه چې کله افغانان یا ځوانان راځي باید دغه ترجمانی سیستم تېنه پیل شي چې څلوېښت سره ترجمانانو ته نافستانې بیل کړه. نو فاضل دننه په افغانستان کې مو ډېرې ورځې لمانځله، حتی د ځوانانو نړیواله ورځ، د نجونو ورځ، روز دختر چوپدي ویل. هغه دومه وظیفه چې ما وکړله د کمپاین زه چې د سولې او اعتدال د حنیف اتمر په مشري ریاست جمهوري ته تیکاندي، زه د ځوانانو افغانستان په سطحه رئیس وم، د کمپاین بیا د مبلغینو او نازنینو رئیس وم سربېره د ځوانانو. ما سفرونه وکړه، هرات، کابل، ننګرهار او مزار او ډېر ولایتو ته لاړم. ما خپل د ولس واقعي چهره ولیدله چې هیڅ څوک نو ولیدلای مثلا چیرته ظلمونه کیږي په سجن ډول کیږي پر پښتون باندې بل قوم څونه ظلم کوي. یعنی دا شیان ما ټول په خپلو سترګو ولیدلی. زه یو ولسوالۍ ته تللی وم ماته د یو خوړی چې د دننه پورې دلته نه طالب راغلی نه پولیس راغلی نه اردو راغلی نه ولسمشر راغلی نه کوم وزیر نه کوم وکیل راغلی. تا ول نفاوی خپل مشکلات ماته وه د جنرال صاحب دریم وظیفه ده. د جنرال صاحب راجب د شهادت ته مخکې یو واقعه تېر پیر سو میدان کې پخوانی رئیس پې دوسیه کې ختم سو برطرف سو. جنرال صاحب راجب ماته تلیفون وکړ نو په دغه شپه کې زه د پارلمان منابع نومې راڅخه هېر سو هغه برحاله وو نو زه دلته کاندیدوم چې زه د هغه پر ځای ولاړ شم. دلته د مینه مینه چې صاحب قادر الله یو دوی په ما پسې ولاړو نو په دغه وخت کې جنرال صاحب راجب ماته تلیفون وکړ چې راسه کندهار میدان وایي تشتې دا ځای ډک کړه تر څو چې یو رئیس راځي. نو زه دلته ولاړم په دې میدان کښې سه ډېر فساد و ډېر فساد و قاچاق کېدل نور شیان پښتون کښې چې زه اوس درته وایم چې څومره خلک ما را وګرځوله څومره قاچاق میدان کښې مې څه تغیرات راوسته وي اپي مې دلته په هغه وخت کښې د وخت د اعتباد خارجي د کندهار زون رئیس الکو صاحب و یو ځوان و هغه ډېر غښتلی ځوان و د هغه سره مې لاس یو ځای کوي وي اپي مې هغه ته وسپارل او تغیرات مې پکې راوست ډېر کار مې پ وکوي. نو دا هغه وظایف و چې واقعي موږ په وطن کښې یو تغیرات راوستله. نور زما ډېر وظایف زما معاش و ټول شیان د بیرون سره راتللی ما د افغانستان د دولت سره ډېر معاش نه دی خوړلی.
په ټوله کښې د افغان ځوانانو یا د نسل لپاره تاسو کار ډېر کړی دی او اوس راځو افغانستان ته افغانانو ته په ټوله کښې ځوان نسل ته وخت ډېر نه ورکړل کېږي تر څنګ یې خدمت ورته نه کېږي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کار مو ډېر ورته کړی و. ستاسو پیغام ورته هغه کسان ته چې اوس په افغانستان کې دننه دي ځوانان دي او بې هدفه دي انګېزه نه لري تر څنګ یې کار نسي کولی او اجازه هم نه ورکړل کېږي فرصت ورته نشته سي د دوی مخته یوه لاره خلاصه سي ستاسو پیغام هغه کسان ته څه دی چې واقعا هېڅ دروازه یې پر مخ خلاصه نه ده څه باید وکړي؟
اول خو اول سوال دی و ما افغانستان کښې تقریبا په هر ولایت کښې او په هر ولسوالۍ کښې د ځوانانو استازي درلودلی یو تم دا سره ټول اقوامو یو ورځ ریاست اجرایه کښې موږ مجلس درلودی ډاکټر صاحب عبدالله خپله وویل چې حکومت و نسوای کولی چې ټول اقوام په ځان راټول کړي ماتا پر ځان ټول کړی د ځوانانو ورځو په هغه ورځ خیر په هر صورت وله د ستا د سوال پورې جواب یې ډېر سخت دی. نننی تحلیل د افغانستان په اړه ډېر سخت دی که ځوانان هلته تشویق کې خطر سره مواجه کېږي داسې یو اداره نه دی چې دا په نه دی چې د ځوان په ارزښت پوسي داسې یو اداره نه دی چې د ځوان د ځواک په ارزښت پوسي داسې یو اداره نه دی چې د ښځو او د ځوانانو په ارزښت پوسي یا د دوی په سرمایه پوسي چې دغه ځوان خو زموږ سرمایه ده داسې یو اداره نه دی چې وایي چې دا ښځینه خو زموږ د ټولنې د نیم زیات نسل دی دهغه په ارزښت پوسي داسې یو اداره نه دی چې د تعلیم په ارزښت پوسي داسې یو اداره نه دی چې د ځوانانو په ارزښت پوسي. نو اوس که موږ ځوانان ته ووایي چې هله خپل لاس په کار سي یا خپله فعالیتونه شروع کوي بېرته هغې ادارې ته مواجه کېږي هغه اداره د دوی عزت هم ورته مهم نه دی بې عزته کوي هم وهي هم ټکوي هم بندي کوي هم بس دا اداره زه کله کله وایم چې موږ باید د سره مسلمانۍ زده کړو حتما موږ نه پوهېږو مسلمانان هم دوی دي ملکان هم دوی دي ملایان هم دوی دغه کوم مسلمانۍ چې موږ زده کړی شاید دا غلطه وي شاید موږ په بله دنیا کښې وي شاید دوی ته یو بل دین وي یو بل بحث وي یو بل ارزښت وي نو د نننۍ تحلیل وسلۍ تحلیل چې په افغانستان په اړه یې څوک کوي، هغه هر ځوان مواجه کوي د خطراتو سره، د نوسنۍ ادارې سره. موږ خدا وایي چې الله پاک دې دغه د ادارې په زړه کې یو رحم واچوي چې دغه ځوان څوک دی، د ده زما دپاره د ده سرمایه څه ده، ارزش یې څه ده، سبا دی څه کولی شي، وطن به څوک وساتي. 15 کاله په دې ملا او ملایي خو سر نه سره ورځي.
مومن صاحب ډیره زیاته مننه چې په نننۍ خپرونه کې موږ سره برخه اخیسته و، خپل وخت مو مخترع کړ. سلامت اوسئ. په پای کې د خپل مقری په غږ په یوه وطنیزه سندره درته خبره کوم، داسې صحیح ده؟
بله بله، بس ستا خپل په فرمایش راته دغه کې زه به یې درسره واورم. نور تاسې او ستاسې همکارانو ته ښه وخت غواړم.
ډیره مننه کوم. مخې چارې
اقل مند بخت ور غلامان دی قدم نگدی تا قدم د زمانی پا قدم کیگرا پیو قبر دا لکلی می دیر خوخشو او ته مغرور د دنیا په ژوندون مشه څوک د خپل ځان څوک د جهان غوخي خوري خلق لیوان شو د انسان غوخي خوري څوک د خپل ځان څوک د جهان غوخي خوري خلق لیوان شو د انسان غوخي خوري څوک د خپل ځان څوک د جهان غوخي خوري خلق لیوان شو د انسان غوخي خوري خلق لیوان شو د انسان غوخي خوري څوک د خپل ځان څوک د جهان غوخي خوري خلق لیوان شو د انسان وخت
تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
او تال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00 400 22 12 24 00.